د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست قدر مناوریدونکو. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د طالبانو په لاس د څو ولسوالیو له سقوط وروسته پنټاګون وایي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو سرعت بدلیدای شي. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. افغان چارواکي وایي چې د بلخ ولایت بلخ ولسوالیې بیرته له طالبانو نیولې. ولسمشر غني د پښتون سیاستوال محمد عثمان کاکړ پر مړینه خفګان ښودلی او د امریکا ولسمشر وایي د ایران له نوي ولسمشر سره د لیدنې پلان نه لري. بشپړ خبرونه ویاند احمد تکل. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې افغان ځواکونو د بلخ ولایت د بلخ ولسوالۍ بیرته په خپل اول ککې راوستې ده. په دې ولسوالۍ کې پرون د سختو جګړو راپورونه ورکړل شول او طالبانو ادعا وکړه چې دا ولسوالۍ نیولې، خو په شمال کې د 209 شاهین قول اردو ویان حنیف رضایی ازادۍ راډیو ته په یو غږیز پیغام کې وویل
ولسوالی بلخ هم دوباره به تصرف نیروهای دفاعی و امنیتی درآمد.
د بلخ ولسوالی هم بیرته د افغان پوځیانو کنټرول کې راغله. د لومړنیو راپورونو له مخې د افغان کمانډیانو او طالبانو په نښتو کې 11 طالبان وژل شوي دي،
تایید شوهل کې کشته شوهل.
رضایی نه دی ویلي چې په دې جګړو کې افغان پوځیانو ته څومره مرګ ژوبله اوښتې ده. طالبانو ادعا کړې وه چې پر بلخ سربیره کشندې، دولت آباد او د شولګرې ولسوالۍ هم نیولې دي. ولسمشر اشرف غنی وای محمد عثمان کاکر په افغانستان کې د سولې د بهیر د ملاتړ ترڅنګ تل د پردیو د لاسوهنو سخت مخالفت کوو. ښاغلی غنی د خبرې د پښتون ملتپال عثمان کاکر د مړینې په تړاو په یوه اعلامیه کې کړی دی. عثمان کاکر د پښتونخوا عوامي ملي ګوند، د بلوچستان ایالتي مشر او د پاکستان د مشرانو جرګې پخوانی غړی و چې د سختو ټپونو له کبله څو ورځې د کراچۍ په اغا خان روغتون کې بستر و او بالاخره پرون یې سا ورکړه. ښاغلی غنی زیاتوي چې عثمان کاکر د ظلم پر ضد غږ پورته کړی و او مړینه یې د افغان ولس لپاره لویه ضایع ده. د عثمان کاکر زوی خوشحال کاکر د ازادۍ راډیو له مشال راډیو سره په مرکه کې ویل چې پلار یې وژل شوی دی.
دا داسې پری پلان کې ساده لکه سلالای نیولې دي، بیا پر دغه باندې یو کس ورته نیولې دي، بل په دا سر باندې نیولې دي او د دې په پښه باندې زخمونه ستا په لویدن کې دا زخم په پښه باندې نه راځي، نو په لالا باندې بالکل وار وکړي، حمله یې په وکړه او لالا یې شهید کړي.
عثمان کاکر د افغانستان په سیاسي کړیو او روناندو کې خورا زیات پلویان درلودل او پر مړینې خورا زیاتو افغانانو خپګان ښودلی. څلور چکی سرتیری د یو افغان وګړي د وژنې په قضیه کې تورن پیژندل شوی. چکی رسنیو پرون د ریسپیکټ مجلې په حواله په دې اړه راپور نه خبره کړل. د راپورونو له مخې د وحید الله په نوم دا افغان د 2013 کال په اکتوبر میاشت کې د توماش پروخاسکا په نوم یو چکی سرتیری په هلمند کې وواژه او دوه نورې ټپیان کړل. خبرونه لیکلي چې تر برید وروسته وحید الله ځان تسلیم کړ او د امریکایي چکی او افغان پوځیانو لخوا په تحقیقاتو کې سخت ووهل شو چې وروسته یې بیا په روغتون کې سا ورکړه. دوه چکی سرتیری په تاوتریخجنو ګواښونو او بې اطاعتۍ او دوه نور له دندې په سرغړونو تورن شوي دي. د چک د برنو ښار یو څارنوال هینک اولما فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې دا جنایي قضیه دی څیړي. د چک جمهوریت پوځیان د ناټو په چوکاټ کې افغانستان ته تللي وو. لازادې رادیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر وایي د ایران له نوي ولسمشر سره د لیدنې کوم پروګرام نه لري. د خبره د سپینې مڼې ویاندې جین ساکي بیگاش په د ایران د نوي ولسمشر ابراهیم رئیسی د سرګندونو په خبرګون کې وکړه چې ویلي وو له جو بایدن سره نه ګوري. میرمن ساکي زیاته کړه چې د امریکا د ولسمشر او دولت له نظره د اټومي چارو په اړه وروستۍ پریکړه د ایران د رهبر په لاس کې ده، نو ځکه ولسمشر بایدن هم د ایران له نویو مشرانو سره د لیدنې کوم پروګرام نه لري. د ایران نوی منتخب ولسمشر په خپله لومړی خبری غونډه کې پرون وویل د اټومي خبرو ملاتړ په دې شرط کوي چې د ایران ملي ګټې پکې خوندي وي. هغه وویل کله ایران ټول بندیزونه حمله لري شي بیا هم دای له بایدن سره نه ګوري. شپېته کلن رئیس د قضایه قوې مشر پاتې شوی او له لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی ته چې د دې هیواد تر ټولو مهمې پریکړې په لاس کې دي له نږدې او باوري کسانو دی. په ویانا کې د ایران او د اټومي تړون لاسلیک کوونکو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د احیا مقصد د شپږم پړاو خبرې وړ مورس پای ته ورسېدلې او مرکچیانو یې ویلي دي چې د هوکړې د بشپړولو هڅې کوي. ټاکل شوی چې په روسیه کې د امریکا سفیر جان سالیوان په روانه اونۍ کې بیرته مسکو ته ستون شي. سالیوان نږدې دوه میاشتې مخکې وروسته له هغه له مسکو څخه ووت چې د متحدو ایالتونو او روسیې په اړیکو کې کړکېچ زیات شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون وویل سالیوان ځکه مسکو ته ستنېږي چې امریکا غواړي د روسیې له حکومت سره د تماس چینلونه پرانیستي وساتي څو هم د امریکا ګټ د امریکا ګټې خوندي شي او هم له روسیې سره په اړیکو کې د کړکېچ ګواښ راکم شي. له دې مخکې په متحدو ایالتونو کې د روسیې سفیر اناتولی انتونوف هم د جون په 16 نیټه واشنگټن ته ستون شوی و. او د تاجکستان سترې محکمې د هیواد درې پولیس افسران د یو کس د شکنجې په تور په اوږده حبس محکوم کړل. د تاجکستان یو مدني ائتلاف د خبره پرون رسنیو ته کړی ده. د پولیسو د افسران شیرعلي عزیزوف، سعدی دولت، مرادزاده او ایراج نعیموف نومیږي. دوی تورن دي چې د حسن یادګاروف په نوم یو تاجک وګړی د تاجکستان په لویدیځ کې شکنجه کړی دی. د پولیس افسران له لسو تر دیارلسو کلونو په بند محکوم شوی دی. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د دې خبرونه په زیاته برخه کې د آزادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې ورزو د راپورونو برخه ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي په جګړو کې پرمختګ یا شاتګ کیږي، خو افغان پوځیان د سیمو د بیانولو لپاره مشخص پروګرامونه لري. د خبره د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان پرون ورسته له هغه آزادۍ رادیو ته وکړه چې د افغانستان په شمال کې نږدې لاس ولسوالۍ په دوه ورځو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوې. ولسی جرګې له دې وضعیته اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې چارواکي باید سرتیرو ته د اکمالاتو د رسولو چاره وکړي څو د ولسوالیو د سقوط مخه ونیول شي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې وړاندې کیږي.
بلخ د افغانستان په شمال کې لویو او مهمو ولایتونو دی چې دا وروستي څو ورځې پکې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ سخت نښتې روانې دي. یوازې له وړمې شپې راهیسې د بلخ د سیمه ییزو چارواکو د تایید له مخې وسلوالو طالبانو د بلخ دولت آباد، شولګری او کشندې ولسوالیو کنټرول په لاس کې اخیستی. د دې ډلې جنګیالیان تر دې بریده مخته ولاړل چې دوشنبه د ښار له دروازو سره عکسونه وایستل او په خواله رسنیو کې خپاره کړل. دفاع وزارت چې اکثر د ولسوالیو تر سقوط وروسته دا کار تکتیکي شاتګ بولي، د ورځې ناوخته اعلان کړ چې د بلخ له دروازو طالب جنګیالي وتښتېدل. 209 شاهین قلي اردو بیا دوشنبه ناوخته بیرته د بلخ ولسوالۍ د نیولو ادعا وکړه. وی ویل یو درش طالبان وژلي. په بلخ کې د جنګونو په تودیدو سره د دغه ولایت یو پخواني والی او د جمعیت اسلامي ګوند مشر عطا محمد نور پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې په بلخ کې به د طالبانو پر ضد جګړه پیلوي او په نورو سیمو کې هم مجاهدین هڅوي چې د افغان پوځیانو تر څنګ ودرېږي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند ښاغلی امان بیا وایي په جنګي حالاتو کې پرمختګ یا شاتګ طبیعي خبره ده، خو د سیمو د بیانولو لپاره مشخص پروګرامونه موجود دي.
ما در یک وضعیت کاملا جنګي قرار داریم.
موږ په یو بشپړ جنګي وضعیت کې یو. د جګړو لمن پراخه شوې. په داسې یو حال کې مختګ او شاتګ یو طبیعي خبره ده، معمولا واقع کیږي. خو د هغه سیمو د بیانولو لپاره چې لاسه تللي مشخص پلان او پروګرام موجود دی. په تخار کې پراخ سیمې د طالبانو له وجوده پاک شوې. په همدې ترتیب په نورو ولسوالیو کې هم زموږ عملیاتونه په منظمه توګه اجرا شي.
ما به ګونه منظم اجرا خواهد کردید.
دا یوازې بلخ نه دی چې پولیس والیو کې جګړې روانې دي، بلکې سمنګان، سرپل، فاریاب، جوزجان، اخو په شمال ختیځ کې بغلان، ورپسې کندوز، تخار او بدخشان ځینې ولسوالیو په دې سربېره د افغانستان په جنوب کې د پکتیا، ځاځیاریوب او پروزګان کې ځینې سیمې د طالبانو لاس ته لوېدلې یا د بیا نیولو لپاره افغان پوځیانو جګړې کوي. د طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ جګړو وروسته له هغه زور واخیست چې بهرنیو ځواکونو د میل لومړی له افغانستانه وتل پیل کړل. اخوا د طالبانو رهبر ملا هیبت الله په یو پیغام کې چې د دې ډلې ویاندویانو خبر کړی د ګڼو د په خبره فتوحاتو ادعا کړې او خپل جنګیالیو ته سپارښتنه کړې چې د ملکي تلفاتو مخه ونیسي او که څوک ورته تسلیمېدل ښه چلند ورسره وکړي. د ولسوالیو یو په بل پسې سقوط او لاس په لاس کېدل او د جنګونو زیاتېدو د ولسي جرګې غړي اندېښمن کړي. د کندوز د خلکو استازي کمال صافي وویل سرتېرو ته اکمالات نه رسېږي.
دغه ولسوالیو ته چې کومې اکمالاتي لارې وي په اصل کې هغه لارې قطع شوې، دغه خلکو ته مرسته او کومک نه رسېده او د دې سره په څنګ کې کندوز کې په زرهاو خلک بې ځایه شوي دي د جګړې له امله.
د لوګر د خلکو استازي شاپور حسنزي په چارواکو نیوکه وکړه چې د پیاده ځواکونو د ملاتړ لپاره پوره هوایي ملاتړ نه برابروي.
دا هر ورځ د دغه ملت بچي چې دریشي په غاړه ده شهیدان کیږي په لسګونو او ورځ په ورځ ولسوالۍ سکوت کوي، دغه هوایي ځواکونه ولې ورسره مرسته نه کوي؟ دا ډیر غټ سوال ده. آیا مونږ تیل نه لرو دي تیارو؟ مونږ تیاری نه لرو.
تاوتریخوالی داسې وخت زیات شوی چې د جنګونو د درېدو لپاره هڅو که هغه د سولې پروسه وي یا هم د نړیوالو او سیمه ییزو قدرتونو ټینګار تر اوسه کارنده نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د لسګونو ولسوالیو د لاس په لاس کېدو راپورونه داسې وخت راځي چې تمه ده را روانه جمعه افغان ولسمشر محمد اشرف غني په سپینه ماڼۍ کې له خپل امریکایي سیال جو بایدن سره وګوري. افغان حکومت که څه هم دا په امریکا او ناټو تړلې پرېکړه بولي چې بهرني سرتېري به باسي، خو په دې ټینګار کړی چې افغان پوځیان د نړۍ په نیابت د تراګرو په وړاندې جنګیږي او په کار ده چې په دې جګړه کې لاسنیوی وشي.
پراپور کې مو واوریدل چې د افغانستان په شمال کې د نږدې لسو ولسوالیو له لاس په لاس کېدو وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي په جګړو کې پرمختګ یا شاتګ عادي خبره ده، خو افغان پوځیان به د سیمو د بیا نیولو لپاره مشخص پروګرامونه عملي کړي. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزارت وایي چې د طالبانو وروستیو حملو او پرمختګونو ته په پام سره ښایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو سرعت کم شي. د پنټاګون ویان جان کربی پرون ماښام یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې د سپتمبر تر 11 نیټې پورې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د ولسمشر جو بایدن ټاکلی مهلت پر ځای پاتې دی، خو هغه زیاته کړه چې د امریکایي سرتیرو د وتلو سرعت وضعیت ته په پام سره بدلېدای شي.
If there need to be changes made to the pace
کله سرتیرو د وټلو د سرعت سرنګوالی یا کچ پټاکلې ورځ یا اونې کې بدلون ته اړتیا ولیدل شي، نو موږ غواړو چې په دې برخه کې انعطاف ته ځای پرېږدو.
د پنټاګون ویان د څرګندونې پرون وروسته له هغه وکړي چې د افغانستان په شمال کې نږدې لس ولسوالۍ د دوو ورځو په ترڅ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوې. ښاغلی کربی همدارز وویل چې د افغانستان وضعیت د بدلون په حال کې دی او دا په داسې حال کې ده چې طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی، د ولسوالیو پر مرکزونو بریدونه کوي او تاوتریخوالی اوج ته رسېدلی. د پنټاګون ویان زیاته کړه چې پوځي چارواکي روان وضعیت په منظم ډول څاري او له افغانستانه د وتلو په برخه کې پریکړې به روانو جریاناتو ته په پام سره کیږي. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو تیره اونۍ ویلي وو چې شاوخوا 2500 امریکایي سرتیری او 14000 قراردادیان چې ډیری امریکایي وګړي دي اوسمهال په افغانستان کې ډیره دي. د امریکا پوځ په تیره یوه میاشت کې څو مهمې اډې هم افغان ځواکونو ته وسپارلې. د پنټاګون ویان زیاته کړه چې امریکایي ځواکونه به له طالبانو سره په جګړه کې د افغان پوځ ملاتړ ته تر هغه وخته دوام ورکړي چې په افغانستان کې امکانات لري.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو ورځې دونه خبريږي. د مازدیګر په اوو بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو له ختمېدو سره سم د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه کوي. د مازدیګر له اوو د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له اوو د مازدیګر تر او ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ لورستي حالاتو خبر شي. قدر من اوریدونکو لنډه خبری برخه هم دومره په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادي رادیوي مجلې د 19 پروگرام اوریدو ترا بولم.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. 13 د افغانستان د هنر او فرهنګ لپاره خونې نو په دیونی کې لرغونپو او لیکوال پوهان محمد رسول باوري او لیکوال او ژورنالیست او د ولسمشر مطبوعاتي مشاور ډاکټر نبی مساق په کورونا ناروغي لاخته کېدو وروسته وفات شول. په دې خبرونه کې د پوهان محمد رسول باوري او ډاکټر نبی مساق د ژوند او فعالیتونو په اړه راپورونه لرو.
دا پښتو ژبه درادیو دلاري معیاري کړه.
د تاریخ د تیوري په اړه هم ارواښات استاد باوري ځانګړي نظریات درلودل.
د لیکوال ارواښات طاهر پریدي په اړه له بارکوال میاخیل سره چې د ارواښات د پریدي یو ناولې له اردو پښتو ته ژباړلی مرکه لرو.
ځینې سمبولیک یا علامتي کیسې هم لیکلي دي.
لای یو آنلاین کتاب لورنځي مو خبرو چې کتابونه د مشتریانو تر کور او کارځای پورې ورسوي.
یو څو پډیر اسانه سره کولای شي چې د افغانستان له هر برخې نه کتاب فرمایش راکې او آرډر راکې او زموږ ټیم یې تر کور او کارځای ورسوي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته خو پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
لرغونپو د پونتون استاد او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مخکنه مرسیال پوهان محمد رسول باوري په کرونا وایرس لاخته کېدو وروسته په روغتون کې ساور کړه. استاد باوري چې د پوهنې وزارت د نصاب څنګه کې د لیکوال د کابل پونتون د استاد د خوص پونتون د رئیس او په دې وروستیو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د مرسیال په توګه کار کړو د څلور شپږ کلونو په عمر عمر د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت ویان محمد صابر مومند خبرګولیا جوزا په 22 نیټه ازادي رادیو ته د استاد باوري مړینه تایید کړه او وی ویل چې نو موړې په تیرو څلورو کلونو کې چې د اطلاعات فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر موینو او د افغانستان د هنر فرهنګ او تاریخي ابداتو د رغونې په برخه کې ډیر خدمتونه کړي وو. خونه خبریال او د ولسمشر مطبوعاتي سلاکار ډاکټر نبی مزداق د خبرګولیا جوزا میاشتې په 23 نیټه وفات شو. نوموړی د بی بی سی د پښتو څانګې د لومړنۍ کارکونکو لړلې وشي. په لومړي ځل د بی بی سی د پښتو څانګې خبرونه هم د نوموړي په غږ پیل شو. ډاکټر نبی مزداق د خبریالۍ ترڅنګ په برېټانوي او امریکایي پوهنتونونو کې استادي هم کړې وه او له 2015 کال را په دې خوا د افغان ولسمشر مطبوعاتي مشاور و. د اطلاعات و فرهنګ وزارت د افغان فلم ریاست دوه تازه کار کارکونکي طیبه موسوي او فاطمه محمدي په 14 کې وشل شوې. د افغان فلم ریاست مشره سهرا کریمی وای دا دوه پیغل چې تازه د یاد ریاست د انیمیشن او ترهای په بستون کې کار پیل کړی وو ماشومان ته د افغانستان د افسانو په نوم د انیمیشن په پروژه کار کاوه. طیبه موسوی او فاطمه محمدی چې له دفتر څخه کول ته پلاروي په 14 کې وشل شوې.
خوانای خبریال او د ولسمشر مطبوعاتي مشاور ډاکټر نبی مستاق 13 وفات شو. نو موړی د بی بی سی د پښتو څانګې د لومړنیو کارکونکو لړل څخه وو چې په لومړي ځل د بی بی سی د پښتو څانګې خبرونه هم د نو موړی په غاک پیل شو. ارواخات مستاق د خبریالي ترڅنګ په برېټانوي او امریکایي پوهنتونونو کې استادي هم کړې و. د ډاکټر نبی مستاق د ژوند او فعالیتونو په اړه مو د راپور اوریدو ته رابولم.
ډاکټر نبی مزداق چې 13 لدی نړۍ رخصت واخیست په 1425 هجری لمریز کال کې د پکتیا ولایت د اریوبزازی ولسوالۍ په روکیانو کلی کې زیږیدلی و. د رحمان بابا له علی لیسې فارغ شو. په سکالرشپ لندن تلار او هلته تر ډاکټرا زده کړې وکړې. ډاکټر مزداق د زده کړو ترڅنګ په لندن کې د بی بی سی پښتو څانګې سره کار پیل کړ او د پښتو څانګې له لومړنیو کارکونکو څخه و. ډاکټر مزداق په 2000 میلادي کال کې امریکا ته ولاړ او هلته یې 2 کاله په پوهنتونونو کې استادي وکړه. په 2015 کال کې ولسمشر محمد اشرف غنی ډاکټر نبی مزداق په مطبوعاتي چارو کې خپل مشاور وټاکه چې د ژوند تر وروستیو شیبو په همدې څوکۍ پاتې شو. د ډاکټر نبی مزداق میرمن شیګی مزداق وای سره لدی چې نوموړي ډیر کار کوه خو د ژوند په وروستیو وختونو کې د وطن وضعیت نهیلی کړی و.
د بوایل چې زه اندېخمن يم د ملک ته په خاطر د دې چې په نورو هیوادونو کې چې ډېر د موږ نه سخت جګړې لیدلې دي خو هغوی چې د ملک جوړونې ته ملا تړلې ده هغوی ډېر زر پر مخ تللې دي ډېر خوشبختۍ ته زر رسیدلې دي. دغوی خلک د فقر او بیچارهګۍ نه وتلې دي. نو متاسفانه زموږ خلک پر شا روان دي. زموږ ملک ولې پر شا روان ده باوجود چې کار ورسره کیږي د نړیوال مونږ سره کومه کونه کوي او بیا مونږ په شار روان یو. د دې ډیر دای نه امید او په دې وختو کې او ډیر فکر به پکړلو.
د بی بی سی په پښتو څنګه کې د ارواخه ډاکټر نبی مزداق همکار سعید سرور وایي د نوموړي ټوله هڅه دا و چې د رادیو خبرونې او خبرونه به طرف او معیاري وي.
فعالیت پیل شو کله چې مزداق صاحب راغی نو مزداق صاحب په پیل کې معاون د شعبې مقرر شو. نو مزداق صاحب دلته درس ویلی و تعلیمي برخه کې درس ویلی و په ژبو ډیر ښه مسلط و په انګریزۍ بے حده ډیر ښه مسلط و بے حده فعال انسان و. نو کله بیا دا معاون چې مقرر شو په هماغه وخت کې هم ټول صلاحیتونه د ژبو په هکله د پروګرامو په هکله د ټولو په هکله مزداق صاحب سره و. نو مزداق صاحب کاری برخه کې زه درته ویلی شم چې په ډیر کم وخت خپل هغه د ژورنالیستیک معیارونو ته پوره ورسولو او ډیر بې پرې ډیر یو فعال انسان ترې جوړ شو. هر پروګرام به خپل لیدلو کتلو او بیا پاری به میټینګ د نیولو په دې چې سیکشن کې ډیر کسان چې وو پاری وختو کې لګنه بیو یعنی د دندې پاک لا غیر حاضری دینه د لودا نو وخت نه راتللو ډیر پابند ډیر جدي او ډیر فعال او ډیر د سه پوه انسانو یعنی په اړتیا چې ما خپل کله چې د سره کار کو نو ما د مزاح صاحب څخه ام ډیر خوږی خاطرې لرم او ډیر شان مې ته نزه کړی اته زواله شم چې اته ماته د یو اساس حیثیت درلود.
د خغلی سید سرور په وینا ډاکټر مزداق په ژورنالیزم کې ژبې ته پام کوو او هڅه یې کوله چې په خبرونو او خبرونو کې معیاري ژبه وکړول شي.
د پښتو ژبه د رادیو د لارې معیاري کړه یعنی په خو مخکې د مزداق صاحب نه په ژبه دومره ډیرو خلکو تسلط هم نه درلود او دومره په فکر هم نه و. کله چې مزداق صاحب راغی هغه پښتو ژبه چې هغه د افغانستان د معیاري ژبو په حساب وای نو مزداق صاحب ژبې ته یې رونق ورکړ، معیار یې لوړ کړ، ستاندرد یې ژبې ته راوستو، بې پرېتوب یې راوستو، جدیت یې په کار کې و.
ډاکټر نبی مزداق لتی رښتپاګو کلونو راهیسې د ولسمشر غنی د مطبوعاتي مشاور په توګه کار کوي. د نوموړي د دفتر امیر همایون نایل وای ډاکټر مزداق سره لدی چې په مطبوعاتي چارو کې ولسمشر ته مشوري ورکولي او د خلکو ستونزې به تر ولسمشر رسولي لیکن یو ژباړي هم کولي. خغلی نایل د هغو کتابونو یادونه کوي چې ډاکټر مزداق کار پرې کړی او له مرګ وروسته به چاپ شي.
ډاکټر صاحب نبی مزداق په لومړي ځل باندې د ډل کارنیګي یو کتاب وژباړه. دویم کتاب چې ډاکټر صاحب نبی مزداق په انګلیسي ژبه لیکلی و هغه د افغان جوکس په نامه دی، د افغان ټوکو په نامه چې د بهرنیانو لپاره دی، فرهنګي یا د افغانستان د حالاتو یا د وګړو د خصوصیاتو او فرهنګ او عناناتو یو وړه برخه چې ډیره فلکلور ته پاتې کیږي او هغه هم هلته د ډیر ښه هرکلی سره مخ شو. د دې ترڅنګ ډاکټر صاحب مزداق د احمد شاه بابا په اړه چې د یو سیمینار په نتیجه کې یو کتاب لیکلی وو، هغه په انګلیسي ژبه وو، د دې ژباړلو تابعه ونیوله. ویل چې خپل مې لیکلی، زه غواړم چې په پښتو ژبه هم چاپ کړم. نو هغه کتاب آماده شو، تر اوسه چاپ شوی نه دی. بل کتاب چې دی د ډاکټر صاحب ډیر مهم اثر دی د انګلیسي ژبه لپاره، د پښتو لغتونو هم انګلیسي تلفظ او هم انګلیسي ژباړه ده. 15,000 لغتونه پکې دي. د لومړي ځل لپاره په ننګرهار کې فکر کوم د مومند خپلوي له خوا نه چاپ شو. هغه ډاکټر صاحب مزداق تقریبا 40,000 لغتونو نورو په اضافه کولو سره دغه بیرته چاپ ته آماده کړی دی.
میرمن شیگی میزاک وی ډاکټر میزاک چې ډیر سفرونه کړی وو، نو یې هیله یې دا و چې یو یونلیک ولیکي، او په دې یونلیک کې د خپل ژوند تجربې او مشاهدې له لوستونکو سره شریک کړي.
د دې ډیر غټ ارمان چې پاتش له لازمون په ژوند باندې یو د دې ورستای هغه لیکنه وا چې د ټول ژوند هغه څه چې شي چې دی هغه ټول به پکې زای په زای کې په دې ناول کې یا په دې سفرنامه کې د څومره سفرونه کړي او د ټول د ژوند ټول ارسل پکې. متاسفانه بدبختانه چې زموږ ټول ژوند په ژوند کې ارمان پاتې شو او دې هم چې دا تکمیل نشلو. د سفرنامه باندې کار شروع کړی و، متاسفانه چې ناروغي د مخاوني ولا په دې وختو کې شروع کړی و، او یو څه نڅې لیکلي دي فقط د سفر په باره کې، او د غختل ډیر غټ ارمان دی و، ډیر غختنه و چې دا سفرنامه ولیکي. زه ټول ژوند نه خواله او ټول سفرونه او څه چې د ژوند کې تیر شوی هغه په دې ځای په ځای کې چې بدبختانه ونه شول او زمو په ژوند کې ارمان پات شو.
د ډاکټر میرزاک همکار همایون نایل وای چې نوموړي په یونلیک کار پال کړی و چې داستاني رنګ درلود او درې برخې له د سره شریکې کړې وي، خو ژوند نور پرې نه خو چې دا یونلیک پای ته ورسوي.
د خپل د ژوند اوږدې برخه چې د ځمکني ډول باندې سفر کړی دی، ډیر طولانی سفر چې له انګلستان نه افغانستان ته او له افغانستان نه بیرته په یو بل مسیر باندې تر انګلستانه پورې، دا ټول سیمه په بر کې نیسي، دا سفر یې کړی دی. دغه سفرنامه لیکي ډاکټر صاحب. دغه کتاب چې لیکه د یو سفرنامه وه چې د ناول ارواپوهنې تاریخ او فلسفې بڼه یې درلوده. دا کتاب یوازې درې برخې لیکل شوي دي چې ډاکټر صاحب مزاق ماته په بیلابیل وختو کې راولېږلې، او نورې برخې ژوند وفا ونه کړه او دا کتاب نیمګړی پاتې شو. چې دا کتاب به هم په همدغه درې برخې چې دي، دا به د یوې سریزي په لیکلو سره یوازې په انټرنیټ کې خپور شي.
ډاکټر نبی مزاق چې د غبرګولی یا جوزا میاشتې په درویشتمه نیټه وفات شو، په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. روختي خادوی.
پوهان محمد رسول باوری تیرونی وفات شو. استاد باوری لرغون پوه، څېړونکی او لیکوال، او په مختلفو علمي او فرهنګي بنسټونو کې کار کړی وو. در واخه د استاد باوری د ژوند او فعالیتونو په اړه د راپور اوریدو ته مرابولم. پوهان محمد رسول باوری په 1983 لمریز کال کې د اورزګان ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې زیږیدلی وو. استاد باوری لیسانس او ماسټری د کابل پوهنتون د لرغونی افغانستان په څانګه کې کړی وو، او په 1986 لمریز کال کې د همدې پوهنتون د لرغونپوهنې په څانګه کې استاد شو. پوهان باوری د استادۍ ترڅنګ په مختلفو رسمي څوکیو کار کړی او ګڼ کتابونه یې لیکلي دي، چې د کتابونو له ډلې د افغانستان لرغونپوهنه، موزیم پوهنه، او په افغانستان کې د موزیمونو د ودې د بهیر لوړې ژورې، د حفریاتو اصول، د افغانستان د فلزاتو اثر لرغونپوهنه، لرغونپوهنه اصول او میتودونه، نړیوال کلتوري میراثونه، د منځني ختیځ لرغونپوهنه، روزګان، د لرغونپوهنې منابع، او زه داسې پیژنم کتابونه دي. شاعر او لیکوال او په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال د لرغونپوهنې په برخه کې د پوهان باوري کارونه مهم او ځانګړي یادوي.
ارواښاد پوهاند محمد رسول باوري د افغانستان د لرغونپوهنې او تاریخ پوهنې د نوي مسلکي تخصصي پخت هغه استاد چې په ځینو برخو کې ځانګړی تخصص او مسلکی تبحر درلود. د دې آثار د موزیم پوهنې په څانګیز پوهنه کې د پام وړ ځای لري. همداراز د کیندنو یا حفریاتو د اصولو په اړه ښاغلی استاد باوري د ځانګړو میتودونو یو متخصص استاد. د کلونه کلونه د کابل په پوهنتون کې د تاریخ او اجتماعي علومو په بیلابیلو څانګو کې تدریس کړی وو چې د دې ترڅنګ د تاریخي کیندنو او د موزیمونو د جوړښت ساتنې، د تاریخي آثارو د ترمیم او د تاریخي توکیو د قدامت د پیژندنې په برخه کې د نړیوالو علمي اصولو په معرفي کې ځانګړی ځای لري.
شاعر او لیکوال صدیق الله بدر چې یو وخت د پوهان محمد رسول باوري سره د هغه په ژوند او فعالیتونو مرکه کړې وه، وایي استاد باوري په دې خواشینی وو چې په افغانستان کې تاریخي آثارو ته پام نه دی شوی.
زه د یو ژورنالیست په توګه استاد ته ولاړم. ما غوښتل چې د استاد تازه چاپ شوی کتاب لرغونپوهنه او د هغه اصول او میتودونو په اړه ورسره مرکه وکړم. استاد لما سره ډیر کیناست، د خپل ورستی چاپ شوی کتاب پاړی ډیر خبرې راته وکړې. په دې ډیر خوشینه و چې د لرغونی افغانستان د تاریخي آثارو په اړه ډیر کار نه دی شوی، او دوی غواړي چې د افغانستان د لرغون پیژندنې په اړه خورا ډیر کار وکړي.
خاغلی بدر د استاد باوري یو ځانګړنه دا یادوي چې په مختلفو ژبو یې د افغانستان د لرغونی تاریخ او فرهنګي میراثونو په اړه لیکنې کړې دي.
د استاد د کار یو ځانګړتیا په دې کې هم وشه، استاد هم په پښتو او هم په دری ژبه د لرغون پیژندنې په اړه آثار لیکلي وو. استاد په انګلیسي او هالندي ژبو هم د افغانستان د لرغون پیژندنې په اړه ځینې آثار لیکلي او لګیاو په دې ورستیو کې چې هغه کتاب د چاپ لپاره چمتو کړي. د استاد پوهان محمد رسول باوري غوندې چیرې او شخصیتونه به ډیر کم را پیدا شي چې د افغانستان د لرغونتیا په اړه څېړنې او سپړنې وکړي او افغانستان لدی ارخه هم افغانانو ته او هم نړیوالو ته ور وپیژني.
د عبدالغفور لیوال په وینا استاد باوري د تاریخ د تیوري او د افغانستان د علمي تاریخ په اړه ځانګړي نظریات درلودل.
د آثار په فارسی او پښتو ژبه باندې د افغانستان د اجتماعي علوم او تاریخ او لرغونپوهنه په برخه کې درسي او لارښود آثار ګڼل کیدای شي. د تاریخ د تیوري په اړه هم ارواښاد استاد باوري ځانګړي نظریات درلودل. په تیر بیا د افغانستان د علمي تاریخ د پیژندنې په برخه کې د تاریخي او لرغونو زونونو په پیژندنه کې ل تاریخي پلوه د ارکیالوژیکو سیمو د ساتنې او هلته د مسلکي کیندنو په برخه کې نظریات د پام وړ دي.
پوهان محمد رسول باوري د غبرګولی میاشتې په 22مه نیټه په کابل کې وفات شو او په کندهار کې خاورو ته وسپارل شو. روح دې خادوي.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادي رادیو.
د پښتو داستانی ادبیاتو مشهور لیکوال طاهر پریدای تیرونی د 20 کلونو په عمر وفات شو. ارواښاد طاهر سره پریدای چې د خیبر پښتونخوا د ادمخیلو درې کې زیږیدلی وو، په کم عمر کراچۍ ته کډه شوی وو او د ژوند تر وروستۍ شېبې هلته پاتې شو. طاهر پریدی چې په پښتو او اردو ژبو ناولونه، لنډې کیسې او یونلیکونه لیکلي، د ټولو چاپ شویو کتابونو شمېرې 20 ته رسیږي.
د نوموړي د داستاني ادبیاتو کلیات د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت په کابل کې چاپ شو. بارکوال میاخیل چې د ارواښا طاهر افریدي شینسترګي ناول یې له اردو پښتو ته ژباړلی، د دې کتاب او د ارواښا د افریدي د کیسه لیکنې په ځانګړنو مو ورسره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. امیا خیل صاحب، د ارواخا طاهر افریدي یو ناول تاسو ژباړلی، غواړم د دغه ناول په اړه اول راته ووایاست چې دا چې دا ناول په اردو بیا تاسو پښتو ته ترجمه کړ، یعنی کوم څه درته پکې مهم ښکاره شول چې فکر مو وکړ دا ناول باید په پښتو کې هم وي؟
مننه. د طاهر افریدي صاحب دغه ناول په کار خدا و چې طاهر صاحب دا په خپل په پښتو کې لیکلای وای، ځکه چې دی په خپل زیات کار په پښتو کې دی، خو چون دا د پوردو لیکلای وو نو پښتو ته یې ژباړه ما ځکه مهمه وبلله چې د دې ناول موضوع له پښتنو سره تړلې وه. په دې ناول کې چې کوم سیمه انځور شوی ده، هغه د پښتونخوا دغه قبایلي سیمې چې دي دا انځور شوی دي، او بیا په دې کې چې افغانان چې کله له افغانستانه کوزی پښتونخوا ته راکړه سول، نو د دوی ژوند په ډیره ښه توګه په دې ناول کې انځور شوی دی. په دې خاطر ما ته ډیر په زړه پورې وو چې دا باید پښتو ته هم وژباړل شي. بل کله چې دا ناول په اردو کې چاپ شو نو ما ولوست او طاهر صاحب ته ما ستاینه وکړه، نو ده وغوښتل چې که دغه ناول زه پښتو ته وژباړم، نو د ده غوښتنه هم وه چې دغه ناول که پښتو ته وژباړې ستاسو ژبه چې دغه افغانستان ژبې ته نږدې ده او کېدای شي په افغانستان کې بیا خلک خوښ کی، نو بس بیا ما فایل ور باندې وکړه. او ډیر کلونه د دې ناول کیږي، یو څه برخه په الفت مجله کې هم خپره شوی و، خو یو څه برخه نیمګړې پاتو. نو بیا کله چې زه امریکې ته راغلم او دغه نیمګړې برخه مې هم بشپړ کړه، او درې کال مخکې افغان حکومت دغه ناول چاپ کړ.
د کیسې په اړه یې که راته ووایه، یعنی په دې کیسه کې که څه هم تاسو اشاره ورته وکړه چې د قبایلو د افغانانو د ژوند تصویر دی په کې، خو دا ټوله کیسه په څه راڅرخي؟
دا ناول که څه هم تاریخي ناول خو نس ورته ویلی، خو تر یو څه حده پورې د شربت ګلی ژوند په دې ناول کې انځور شوی دی. او د ناول دویمه کرکټر چې ده د هغې نوم هم لیکوال عظمت ګل ټاکلی دی، نو سړی ویلی سي چې دا عظمت ګل او شربت ګل دا نومونه سره ورته دي. خو په دې ناول کې څنګه چې ماول تاریخي ناول نه دی، نو کټ مټ به د شربت ګلی د مهاجرت ژوند نه وي پکې انځور شوی، خو د دې هغه د دې عکس چې یو بهرني اخیستی و بیا هغه عکس ډیر مشهور سو، نو دغه کیسه هم پکې راغلې ده. بل دا چې په دې ناول کې د مینې یو داستان بیان شوی دی. سندک چې د دې ناول کرکټر دی، هغه په عظمت ګله باندې مینېږي په وطن کې، او بیا په وطن کې چې حالات خرابیږي او جنگ جګړې جوړیږي، نو لومړی د عظمت ګل دوی کورنۍ کوزی پښتونخوا ته راکډه کیږي، بیا د سندک دوی کورنۍ له عملته په وطن کې، خو بیا په جګړو کې د سندک د کورنۍ کسان هم وژل کیږي، او بیا وروسته دی یوازې پاتېږي، او دی هم بیا دا ټول کلی چې خلکو خالص وروسته دی هم بیا د شالو خوا پسې را روان سي، او بیا په دې کمپونو کې دی ګرځي په دې خپله ورک پسې په دې خپله معشوقه عظمت ګلې پسې دی بیا ګرځي. او په دې وخت کې دی د قبایلي سیمو یوه کورنۍ له هغوی سره وپیژني، او د هغوی په کور کې اوسیږي، له هغوی سره کار هم کوي، او وخت په وخت په دې کمپونو باندې ګرځي په خپله ورک پسې ګرځي. نو دا ډېر یو تریخ داستان دی، پوره داستان بیانول خو بدلته ګرانی، خو کله چې دی د عظمت ګلې کورنۍ پیدا کوي بیا د هغوی له کورنۍ سره یو ځای کیږي، او څه وخت وروسته بیا د عظمت ګلې پلار په یو پیښه کې وژل کیږي، نو دا هم بیا د دوی د کورنۍ لپاره یو صدمه وي. خو بالاخره څه وخت چې هلته په کیمپ کې تیروي بیا دوی دواړه بیا کورنۍ بیرته افغانستان ته کډه کیږي، او ناول په دې پای ته رسیږي چې په آخر کې بیا د عظمت ګلې او د سندک واده سره کیږي. خو څنګه چې ما وویل چې په لنډه توګه به شاید چې زه د ناول چې خپل کوم خوند دی او پاکې کومه شیرینه ده شاید هغه زه بیان نه کړای سم، خو ناول هم له تلوسې ډک دی، او هم چې د سندک او د عظمت ګلې چې د مینې کم داستان دی، او بیا چې کم د مهاجرت ژوند دی، دا ډیر په دردناکه توګه انځور کړی دی او ډیر دلچسپ دی.
میخیل صاحب تاسو دغه ناول ژباړلی او کیدای شي د ارواښاد طاهر افریدي نور آثار مو هم لوستي وي. د ده په کیسه کې، د ده په نثر کې، د ده په ناول کې ځانګړي څه دي چې دی له نورو جلا کوي، د ده نثر له نورو جلا کوي؟
د طاهر صاحب د کیسو او د ناولونو ژبه چې ده، هغه د کوزي پښتونخوا د نورو لیکوالو غوندې ساده ژبه ده او کیسې اکثره بیانیه کیسې ډېرې دي. د ده خو څه چې ده په دې وروستیو کې په کیسه لیکوالو کې یو څه شهرت پیدا کړ، هغه دا دی چې دی ځینې سمبولیکې یا علامتي کیسې هم لیکلي دي. که وګورو په پښتو کې داسې لیکوال خو شاید بیخي ونه لرو چې ټول داستاني آثار یې سمبولیک وي یا علامتي وي. خو طاهر افریدی صاحب په کوزو پښتونخوا کې چې د کیسو یا د داستانونو په شمیر څو لیکوال دي، نو دا هم له هغوی څخه یو دی چې علامتي کیسې لیکلي دي. د ده د کیسو یوه ځانګړتیا دا هم ده چې د ده چې کومې خپلو کیسو کې چې کومې پیښې راخیستې دي، هغه تر ډېره داسې شاید ونه وایو چې ټول په ټوله نوي دي، خو پر داسې موضوعاتو یې کیسې لیکلي دي چې هغه زموږ ولس ورسره لاس و ګریوان دی په لر و بر کې. یعنی د خپل وطن د خاورې د ولس ستونزې راخیستې دي او هغه یې په کیسو بدلې کړي دي.
که د کیسو تخنیک ته راشو، د پلاټ، د تلوسې، د کریکټرایزیشن یا هغه د کیسې ځینې نور تخنیکونه چې دي، دغو مسلو ته ارواښاد طاهر افریدي څومره پام کړی؟ او که ځوانان د کیسې لولي، په تخنیکي لحاظ دوی څه ترې اخیستلی شي؟
د طاهر صاحب کیسې یا ناولونه چې تر کومه حده ما لوستي دي، نو د داستان یا د کیسې چې کوم اصول دي، نو په هغوی تر ډېره پوره دي. خو په خصوص چې د ده کیسې یوه ځانګړتیا چې لري، هغه دا دی چې د ده په کیسو کې چې تلوسه چې یو مهم شی دی، تلوسه د ده په کیسو کې ډېره زیاته یا هغه له دې اړخم ځکه په خلکو کې زیات محبوبیت لري د ده کیسې، یا ډېر مشهور شوي دي چې او لوستل کېږي هم ډېرې، چې تلوسه د ده په کیسو کې ډېره زیاته وي. کله چې کیسه یا ناول څوک پیل کړي او تر پایه نه پرېږدي، نو یو خو دغه اړخ دی چې د پخپلو کیسو کې دغه اړخ ډیر برجسته ساتلی دی. بل څنګه چې مخکې ما وویل چې د ځینې علامتي یا سمبولیک کیسې دي، نو زموږ ځوانان که د کیسې ولولي، نو شاید چې دغه د سمبولیکو کیسو له اړخه دوی ته ډیر څه ورکړي، او موږ په دې برخه کې اړتیا هم لرو. که څه هم یو وخت خو سمبولیزم یا علامت نگاری چې وا دا یو داسې و چې په کومو ټولنو کې به خلکو د واکمنو له ډاره یا د ټولنې د نورو قیوداتو له ډاره ښکاره خبره نه سوای کولای، نو په سمبول کې به یې کوله. خو اوس په ادبیاتو کې سمبول یا په نورو هنرونو کې سمبول اوس په هنر بدل شوی دی، نو له دې اړخم په پښتو داستاني ادبیاتو کې که وګورو د سمبول خواته ډیر کم کار کیږي. او وجه دا ده چې په علامت کې یا په سمبول کې خبره کول ګران کار هم دی، نو که زموږ ځوانان دې اړخ ته پام وکړي، نو زموږ د داستاني ادب د اړخ به هم لا ورسره خوندور او ښایسته.
وروستۍ پوښتنه دا کوم چې ارواښاد طاهر افریدی له دې نړۍ لاړ، خو کتابونه یې پاتې دي، پښتنو فرهنګیانو ته، عامو پښتنو ته څه کول پکار دي؟ یعنی د ارواښاد طاهر افریدی له دغه لوی میراث سره دوی باید څه ډول چلند وکړي چې دی هیر نه شي، دی ونمانځل شي، او هغه فکر یې، هغه څه چې د غوښتل د دې ټولنې لپاره، هغه لاره تعقیب شي؟
له بده مرغه د پښتنو چې کوم لوی پوهان او لیکوال دي چې هغه ټول عمر د خپلې ژبې او خپل ولس ته خدمت کړی دی، نو یو خدا دی چې دوی د ژوند د وروستي کلونو په ډیر بد حال کې تیریږي. اکثره موږ وینو چې په دې وروستیو څو کلو کې، چې خصوصا په کوزه پښتونخوا کې چې کوم پوهان، لیکوال او شاعران وفات شوي دي، نو د ژوند په دې وروستیو کلونو کې حتی دوی دومره تنګلاسي وي چې د خپل علاج پیسې هم نه لري. د پښتو کتابونو بازار خو موږ او تاسو ته معلوم دی چې خصوصا داسې لیکوال لکه طاهر صاحب چې تر شلو زیات کتابونه یې لیکلي وي، نو هغه په د خپل کتابونو یا د خپل کتابونو په پیسو باندې ډوډۍ نشي پیدا کولای. په غرف کې کوم وګور کوي لیکوال یو یا دوه کتاب ولي کې هغه ټول مردې د کتاب پیسو ته ناشتي. نو د طاهر صاحب چې کوم آثار دي دا خو په ورسته کې فکر کوم چې ټول په افغانستان کې چاپ شول، د ناولونو کلیات هم چاپ شو او د داستانونو د لنډو کیسو کلیات هم چاپ شو، خو د کوزي پښتونخوا ته دا کتابونه ډیر کم راځي. نو زما غوښتنه به دا وي چې زموږ کومې علمي ادارې د کاغه د پېښور پښتو اکیډمۍ ده او کاغه د کوټ پښتو اکیډمۍ ده چې د دوی دغه آثار بیا بیا چاپ کړي او کله چې بیا د دوی تلین راځي او بیل تلین چې په دوی باندې غټ سیمینارونه وکي، او خصوصا د طاهر صاحب په اړه خبر وکړو چې طاهر صاحب په داسې سیمه کې شاوخوا 50-60 کاله د پښتو ډیوه بل ساتلی و چې هلته پښتو د لیک تر هدا بداو وای چې پورو کېدو د غزه کچې کراچی کثم د پښتنو یو ډیر لوی شهر دی، خو په دې شهر کې خلک په ورځني ژوند کې په اردو خبرې کوي. په کار خدا دې چې په کراچی کې د طاهر صاحب په ویاړ باندې یو غټ سیمینار وسی، او یا که ممکنه یې چې په کراچی کې کوم ادبي ټولنې دي یا ته چې کوم پښتانه اوسېږي، نو که دوی دا هڅه وکړي چې هلته په کراچی پوهنتون کې د کراچی په یوه شخصي پوهنتون کې کڅم اوس د پښتو ادبیاتو څانګه سته، خو د کراچی په سرکاري پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو څانګه نسته تر اوسه پورې. اوس هڅې روانې دي چې دا څانګه هم جوړ شي. نو که دغه د پښتو ادبیاتو چې کومه څانګه ده هلته که د طاهر افریدي صاحب په نامه باندې یو څه ونومول شي، نو دا به د طاهر صاحب نوم نورم ژوندی وساتي.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې ګڼو آنلاین کتاب پلورنځیو کار پیل کړی چې کتابونه د خپل مشتریانو تر کورونو او کارځای پورې ورسوي. په دې کتاب پلورنځیو کې یو هم د افغانستان ریډز په نوم د کتابونو پلورنځی دی چې مسؤول وایي لوی مقصد خلکو ته د ښو کتابونو رسول او د مطالعې فرهنګ عامول دي. د افغانستان ریډز له مسؤول سردار محمد سروان سره مو مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. سروان صاحب، د افغانستان ریډز د فعالیتونو په اړه کرا ته وایي څنګه او له کومه ځای مو را پیل کړ؟
افغانستان ریډز آنلاین کتابتون خو موږ داسې پیل کړ چې موږ یو ډله ملګري د کتاب د لوست مینوال یو، مختلفو ادارو کې کارونه کوو او د کتاب سره مو ډیره خاص مینه ده. موږ چې کلم له هیواده بهر ځو خلک پوښتنې کوي چې پارکونه به چرته یا نور داسې ځایونه به چرته. زموږ اوله پوښتنه دی چې کتابتونونه چرته دي. نو موږ به کلم چې بهر تلو کتابونه مو له ځانه سره راوړه او خدم لوستلم، نو بیا هم یو څه نور ملګري د کتاب لوست ته تشویقول او هڅول مو چې هغوی هم کتاب ولولي. خو ډیری ملګرو به بیا دا شکایت کاوه چې تاسو خو موږ د کتاب لوست ته هڅوئ، ښه کتابونه نشته یا هغې ته لاسرسی سخت دی. نو بیا موږ ملګري خپلو کې کېناستو وویل چې راځئ د هڅونې تر څنګ اوس ښو کتابونو ته لاسرسی هم پیدا کوو او اسانه کړو ملګرو ته تر څو هغوی ښو کتابونو ته لاسرسی ولري. نو په همدې موخه مو د افغانستان ریډز آنلاین کتابتون بنسټ کېښوده. د هغې تر څنګ بیا بل ستونزه دا وه چې اوس خو ځینې ملګري بوختي نشي کولی چې کتابتون ته راشي، راځئ دا آنلاین کو او تر کوره او کارځایه کتابونه خلکو ته ورسوو. نو اوس موږ تر کوره او کارځایه کتابونه خلکو ته رسوو او موخه او هدف مو ماموریت مو دا دی چې په افغانستان کې د کتاب د لوست دود عام شي، پیاوړی شي او افغانستان په یو لوستي ملت باندې بدل شي، دا هیواد په یو لوستي هیواد باندې بدل شي.
کتابونه مو ټول له بهر راوړي کنه د افغانستان کومې ژبې چې دي پاغو هم کتابونه در سره شته؟
کتابونه مو له بهر هم راوړي او راوړي او د کور دننه جسمه کتابونه چاپ کیږي ټول مو سره شته دی. د کتاب له پلوه زموږ ویپاڼه ډیره بډایه ویپاڼه ده، تاسو به کولای شئ چې زموږ د ویپاڼې ته سر ورکړه کې وګورئ. نو موږ له بهر هم کتابونه راوړو او دلته چې کوم کتابونه چاپ کیږي ټول هغه چاپخونې چې هغه رزم کسانو ورزی ګوري نو کتابونه چاپ شي نو غراوړي. نو کتابونه هم له بهر راغړو هم کوردن چې کوم کتابونه چاپ کیږي په مختلفو ژبو مو سره شته دي.
یعنی څومره کتابونه مو در سره وي؟
موږ 15,000 کتابونه وسلرو او تقریبا 13 ورځ د 1200 کتابونو لیست مو تیار کړی دی. تر اوسه ویب سایت ته نه دی پورته کړی، هغه هم کېدای شي په دغه لنډو ورځو کې ویب سایت ته پورته شي. نو هر ورځ موږ ویب سایت ته نوي کتابونه پورته کیږي، که دلته هر کتابتونونه دي او که هغه چاپخونې دي چې هغوی کتابونه چاپ کوي، موږ سره اړیکه نیسي، زموږ ټیمونه خبروي، بیا زموږ یو ځانګړی ټیم دی، هغوی بیا نو د هغې کتابونو بیلګې راوړي او د هغوی انځورونه اخلي او هغه بیا خپل ویبپاڼې ته پورته کوي.
له کومه وخت راهیسې مو چې دا کار پیل کړی، تر اوسه پورې څنګه روان دی؟ خلک کتاب اخلي که نه؟ ځکه په بازار کې چې ځینې وخت د کتاب پلورنځیو له مسؤلانو سره یا د کتاب خپرندویو ټولنو له مسؤلانو سره زموږ خبرې شوي، هغوی ډېر وخت د ناهیلۍ خبره کړې او دا یې ویلي چې دلته خلک کتاب نه لولي، کتاب نه اخلي. ستاسې کاروبار څنګه دی؟
الحمدلله زمونږ کاروبار تر هغې کچې کامیاب دی چې زمونږ تمم نه وه، یعنی زمونږ د تمې په خلاف باندې کامیاب دی او خلک اوس کتابونه لولي. د تیر پرتله موږ که افغانستان له نورو هیوادونو سره پرتله کړو، دلته به د کتاب لوست هغومره نه وي لکه نورو هیوادونو کې چې دی، خو که د تیر سره پرتله کړو، د تیر په پرتله اوس د کتاب د لوست دود عام شوی دی او عام کېږي. خلک اوس کتاب لولي، په خاص ډول ځوانان، هغه ځوانان چې کار کوي. او ځوانان په دې پوه شوي دي چې که په ځان سرمایه ګذاري ونه کړي او کتاب ولی خپل پوهه ژوره نه کی، خپل معلومات نوی نه کی، نو نور خلکی کوي، نو دو شاته پاتې کیږي. نو د تیر په پرتلا اوس د کتاب لوست عام شوی او ډیر شوی او ډیریږي ورسته. بلې، مونږ ته ځینې وخت داسې ځین نه د کتاب آرډر یا فرمایش راشي چې زمونږ هیڅ تمه نه وي، یعنی د موټرو جوړونکي، عام دکانداران چې هغوی هیڅ، یعنی کم دولتي مامورین هم نه دي، یعنی داسې کسانې چې کتاب خو باید هر سړی ولولي، خو داسې چې اډر راشي درته فرمایش راشي چې لکه د موټر مستري کتاب لولي، د ورځې د موټر مستري توګه کوي کتاب لولي او همدغه کتاب بیا د شپې خپل اولاد ته لولي، نو سړی اوس هیله من شي. نو په ټوله کې ویلی شي چې د کتاب د لوست فرهنګ په تیر پرتله اوسه شوی دی.
وجه څه ده چې ستاسو کار ښه شوی؟ یعنی له تاسو سره ډېر ښه کتابونه شته دي که نه؟ ډېر ښه کمپاین مو ورته کړی.
زموږ د بریا راز په ډېرو اعلانونو کې هم نه دی او کمپاین کې هم نه دی، زموږ د بریا راز په څلورو فکټرونو کې دی. اول فکټر دا دی چې موږ یو ډېر ښه ژمن ټیم لرو. موږ دا کار د یو احساس له مخې کوو او یوازې مو د ګټې دپاره نه دی شروع کړی، موږ یې د یو احساس د وجه کوو. او د کتاب د لوست دود عام کول دا زموږ ماموریت دی، دا زموږ موخه ده، موږ دې موخې ته کار کوو شپه ورځ. دویمه خبره دا ده چې موږ په نړیواله کچه جوړ شوی ویبپاڼه لرو او په هغې مو ډېرې پیسې لګولې دي. یو څوک په ډېر اسانۍ سره کولی شي چې د افغانستان له هرې برخې نه کتاب فرمایش راکړي، آرډر راکړي او زموږ ټیم یې تر کوره او کارځای ورسوي. دا زموږ دویمه ځانګړنه ده چې موږ خلکو ته کتاب تر کور او کارځای ورسوو او ویبپاڼه مو په نړیواله کچه جوړه کړې ده. بل فکټر د بریا دا دی چې زموږ د کتاب کیفیت ډېر ښه دی. موږ بې کیفیته کتاب، یعنی بې کیفیته په دې معنا چې په کیفیت سره لیکل شوی نه یا چاپ شوی نه، هغه کتاب خپلې ویبپاڼې ته نه پورته کوو. او تر څنګ اخري خبره دا ده چې زموږ قیمتونه بیې ډېرې مناسبې دي، ځکه موږ یوازې افغانستان ریز د پاره جوړ کړی چې پیسې دې وګټو. موږ وایو چې د کتاب دو ته کار وشي، نو په دغې پروسه کې به اتمن یو څه هم ګټو چې تر څو دغه اداره باندې وچلو. موږ نسې دعوا نه کوو چې موږ یو خیریه ټولنه یو، هیڅ ګټه نه کوو، ګټه کوو خو ډېره کمه ګټه کوو تر څو پرې صرف دغه د ادارې هغه ماشین چلیدلی پاتې شي.
کوم کتابونه ډېر خرڅیږي؟ یعنی کوم کتابونه ډېره تقاضا لري؟
کتابونه خو په ټوله کې ټول خرڅیږي، خو ډېر چې خرڅیږي په اوسني وخت کې د ارواپوهنې کتابونه ډېر خرڅیږي، همدغسې د تجارت کتابونه ډېر خرڅیږي، درېیم د سیاست کتابونه خرڅیږي، د ماشومانو د ادبیاتو کتابونه مې اوس خرڅیږي. اوس پلرونه هم دې ته متوجه شوي دي چې په خپلو اولادونو باندې کار ونه کړي، سرمایه ګذاري ونه کړي، نو د دوی اولادونه نه شي کولای چې د نورو اولادونو نه مخته لاړ شي او ښه راتلونکی ولري. نو دغه څلور ډېر خرڅیږي، نو ټول ښه خرڅیږي، خو دغه څلور لکه مخکې چې ارواپوهنه ده، تجارت دی، سیاست دی، د ماشومانو ادبیات دي، دا ښه خرڅیږي په دې ورځو کې.
د تاسې د کار پروسه څه ډول ده؟ یعنی یو څوک زنګ درته کوي، ویبسایټ مو ګوري، هلته داسې لاره شته ده چې تاسو ته وایي چې مثال زما دغه کتاب کار دی راوي لېږئ؟ د کار طریقه څه ډول ده چې یو کتاب تر مشتری پورې رسیږي؟
یو د بریا راس له مخکې ما وویل همدا دی چې موږ په نړیواله کچه باندې یو ویبپاڼه جوړ کړې، په هغې مو $200,000 لګولي او دا اوس هم له کار لاندې ده، کار ورباندې کوو. یو کمپنۍ ده بهر کې، هغه ورباندې کار کوي. زمونږ یو څوک چې غواړي موږ نه کتاب واخلي، زموږ ویبپاڼې د سرور ښکاره کوي، هلته د سرچ یا د لټون یو باکس دی که دوی ته کتاب نه معلوم نو اغل ته دا کتاب نوم ورکه یا که په هر ژبه باندې دوی ورکی اغه کتاب دوی ته راځي او که کتاب د ویب سایت په کور پاڼه کې وي نو بیا ضرورت نشي چې په لټون وکي اما غلطه وي کتاب باندې کلیک کی کتاب کې کاږي کله چې کتاب کې کاږل شي بیا دوی ته د کتاب په اړه باندې یو څلند معلومات راځي اغل ولی بیا دوی چې زه غواړم دا کتاب واخلم الته د بای په نوم یو بټن ده یو ټوکما دا اغه کې کاږي نو دوی مخ کې ځي مخ ته چې کله لاړ شي دوی ته وایي چې ښه نو اوس تاسې خپل ادرس او د اړیکې شمیره دلته موږ ته په دې فورم کې واچوئ هغه په هغه فورم کې اچوي ټول نیمه دقه وخت هم نه غواړي هغه فورم چې کله دوی ډک کړي بیا دوی د بشپړوالي بټن کې کاږي اډر دا فرمایش بشپړ کیږي دوی نه مننه کوي زموږ سیستم اډر تر مونږ راځي کله چې اډر تر مونږ راشي زموږ ځانګړی ټیم هغه اډر ګوري چې کوم شی نیمګړنی خو پکې نشته دوی پکې تبان د خپل ایمیل برېښنالیک مچولی داړي کشمیرای مچولی هغه ته صرف یو زنګ وهي چې دا کتاب ته اډر کړی د غزینه تاسو څو وخت په کور یاست یا په دفتر یاست کې یاست هغه کوم ځای چې دوی پکې ادرس ورکړي مونږ دغه پوښتنه کوو چې مونږ دا کتاب تاسو ته ورسو دوی بیا مونږ ته وخت خي بیا زموږ ځانګړی د لیک ټیم دی هغه وخت کې هغه کتاب دوی کور یا کارځي ته ورسي نو کار پروسه ډیر اسانه ده
که فرضاً کوم کتاب تاسو سره نه وي یو څوک غوښتنه کوي چې دغه کتاب غواړم تاسو له بهر ورته راوړئ که نه
حتما که یو کتاب موږ سره نه وي موږ دا دوام نه کوو چې د نړۍ ټول کتابونه موږ سره شته خو ډېر کتابونه لرو په پرتلیز ډول باندې که نه وي موږ هغه کتاب هغوی ته راغواړو وخت ورکوو موږ په خارج کې له ډېرو کتابتونونو سره او له هغه څوک چې کتاب چاپ کوي له چاپخونو سره اړیکې لرو هغه کتاب هغوی ته راغواړو
وروستۍ پوښتنه دا کوم چې راتلونکي ته مو څه نیت دی دا کار به په همدې ډول مخکې ځي که نه ځینې تغیرات به راځي
د راتلونکي په اړه باندې خو موږ هره ورځ هڅه کوو چې د خپلو مشتریانو نه څوک چې زموږ کتابونه اخلي د کتاب د مینهوالو نه نظر واخلو د هغو د نظریاتو په رڼا کې موږ په خپله ویبپاڼه کې په خپل کار کې پرمختګ راولو او هڅه کوو چې ورځ تر بلې څنګه کولای شو چې ښه کتاب په مناسب قیمت باندې تر خلکو ور ورسو او هدف چې زموږ دی چې په افغانستان کې د کتاب لوست دود عام شي چې هغه ته ورسیږو او افغانستان په یو لوست هیواد باندې بدل شي نو موږ شپه او ورځ په دې باندې فکر کوو سوچ کوو هڅه کوو او هر هغه څه چې ممکن وي تر څو موږ سره کومک وکړي خپل هدف ته ورسیږو چې افغانستان په یو لوست هیواد باندې بدل شي
ډیره زیاته مننه
تاسو نه ډیره مننه کوم بابا
افسر الملک افغان د خیبر پختونخوا ځوان شاعر دی چې په غونډو او مجلسونو کې خپل شعرونه ترنم کوي د راډیو مجلې په دې خبرونه کې افسر افغان خپل یو شعر په ترنم کې راوړوي چې په دې شعر سره روانه مجله هم پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ
روان چې تر سنگا ستړې ستړې یې جانانا تسنگا د بابا د کاروان غړے یہ جانانا تسنگا د بابا د کاروان غړے یہ جانانا ہے ننا دغه سے خدا چے لگنور پز مکا خخشے ننا دغه سے خدا چے لگنور پز مکا خخشے زرغن بشے گلگن بشے تزڑے یہ جانانا تسنگا د بابا د کاروان غڑے یہ جانانا ہے کابلا نو تخکلے یہ دسرو سپنو نا ڈکیے کابلا نو تخکلے یہ دسرو سپنو نا ڈکیے دا زکا وار پوار دے خلکو وڑے یہ جانانا تسنگا د بابا د کاروان غړے یہ جانانا ہے اے دا څکه د ساګو په پټ کې تل کومې ا دا څکه د ساګو په پټ کې تل کومې خوار مشه دل تس بلارا وړې ی جانا نا تسنګا د بابا د کاروان غړې ی جانا نا ہے افغانا دامنم چیت زما دزړه افسرے افغانا دامنم چیت زما دزړه افسرے خود هم ګورې بے لمانم ګړې یہ جانا نا تسنگا د بابا د کاروان غړې یہ جانا نا روان چې تر سنگا ستړے ستړے یہ جانا نا تسنگا د بابا د کاروان غړې یہ جانا نا
آزادی ریڈیو پو فیس بک کے facebook.com/آزادی ریڈیو